السلام علیکم د ازادي رادیو خبری مجله ته خرغلاست. قدر منوریدونکو د دینیم ساته خبری مجله په سر کې په موکړی خبرونو ته د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم له سبا ورځې څخه د هیواد په یو شمېر سیمو کې د سیلونو او د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال شته. د طالبانو تر ادارې لاندې د اوبو او انرژۍ وزارت د هوا پیژندنې د کورنیو او نړیوالو ادارو د خبر له مخې ویل کېږي چې د لغمان، کونړ، پنجشیر، نورستان، ننګرهار، تخار او بدخشان ولایتونو په ځینو سیمو کې به له ورښتونو سره یو ځای سیلونه د شنبې په ورځ هم دوام وکړي. د هوا پیژندنې ادارو هغو کسانو ته چې د سیندونو غاړو ته نږدې اوسیږي خبرداری ورکړی چې احتیاطي تدابیر غوره کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چین د پراختیایي همکاریو د ادارې مشر ژیاو دونګ د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې د روغتیا، انرژۍ، کرنې او ظرفیت جوړونې په برخو کې له افغانستان سره د همکاریو ژمنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس ضیا احمد نن پر ایکس پاڼه لیکلي چې په پیکینګ کې په دې کتنه کې د چین د پرمختیایي پروژو او د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې شوې دي. متقی چین د افغانستان تر ټولو مهم اقتصادي شریک بللی او پیکینګ ته یې ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کیږي. له دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د سه شنبې په ورځ په پیکینګ کې د پاکستان او چین له د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په یو غیر رسمي درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف پی ای وایي چې د بودیجې د کمښت له کبله په شاوخوا شپږ نیم میلیون افغانان چې زیاتره یې ښځې او نجونې دي په افغانستان کې له ضروري روغتیایي خدماتو بې برخې شي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په لرې پرتو سیمو کې سلګونه روغتیایي مرکزونه او ګرځنده کلینیکونه اړ دي چې خپلې دروازې وتړي. له دې مخکې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم خبرداری ورکړی و چې د بودیجې د کمښت له کبله د دې سازمان تر ملاتړ لاندې اتیا سلنه روغتیایي مرکزونه تر جون میاشتې د بندېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د سازمان ویلي و چې د روان کال د مارچ تر څلورمې نیټې 118 روغتیایي مرکزونه د مالي امکاناتو د نشتوالي له کبله بند شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي خبرو پنځم پړاو به سبا جمعه د ایتالیا په پلازمینه روم کې پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی پرون وویل چې د خبرو د نوي پړاو وړاندیز د عمان له لورې شوی دی. واشنګټن تر اوسه له ایران سره د نویو اټومي خبرو د نیټې او ځای په اړه څه نه دي ویلي. د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي خبرو څلورمه دوره د سور په 21مه د عمان په پلازمینه مسقط کې شوې وه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبه په ورځ هیله وښوده چې له ایران سره به اټومي هوکړې ته ورسیږي، ځکه د ده په وینا له دې پرته بل انتخاب به خورا بد وي. روبیو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ایران په اټومي پروګرام باید د یورانیمو غني کول شامل نه وي. او د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یاناکوویچ سلاکار د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې په ډزو وژل شوی دی. 25 کلن اندری پورتنوف د یو روس پلوي سیاستوال په توګه پیژندل کېده او په 2014 کال کې د اوکراین د بخملي انقلاب د ګډونوالو د قانوني تعقیب لپاره د یوې قانوني مسودې په چمتو کولو کې برخه لرله. د اسپانیا چارواکو پرون اعلان وکړ چې د یاناکوویچ سلاکار د مادرید د امریکایي ښوونځي مخته د وسلوالو په برید کې په ډزو وژل شوی دی. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې پر هغه وروسته له هغه ډزې وشوې چې خپل ماشومان یې ښوونځي ته ورسول. پولیس وایي برید کوونکي چې پلي وو یو ځنګله ته وتښتېدل. تر اوسه هیچا یا ډلې د دې ترور مسؤلیت نه دی منلی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په باورۍ چې د طالبانو استخباراتو دینی عالم عبدالقادر قنت بیان ویلای دی.
ورو ساعت 4:30 بجې
چې سه شنبه ورځ د مازدیګر 4:30 بجې وي چې له کورې ونیو د کابل ښار په 15 نه یکه د قصبي سیمه ته نږدې اوسېدو.
دا موضوع به په یو مرکه کې هم وڅیړو. د خوړو د نړیوال بحران راپور ښیي چې سږکال په افغانستان کې میلیونونه خلک د خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ کیدای شي. د میدان وردګو بڼوال وایي چې د مڼو باغونه یې وچکالۍ ځپلی دي.
کوم باغونه هم چې کارزه اوبو ته ایښي تقریبا پاک وچ شوي، هیڅ باغ پاته نه دی هلته، چې ځکه د کارزه اوبه وچې شوې. باغوانان ډېر متضرر شول دلته.
دا به هم واوري چې په امریکا کې د دوو اسرایلی وګړو له وژل کېدو وروسته د اسرایلو حکومت د اسرایلو د ډیپلوماتیکو ماموریتونو د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره دا خبرونه تر پایه واورئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
قدر من اوریدونکو، نن پنځشنبه ده، د 1440 هجری لمریز کال د خبرګولی یا جوزا لومړی نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د می له 22 سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته د دینی عالم عبدالقادر قنات خپلوان او نجدي ملګری ادعا کوي چې طالبانو نوموړی بیان ولای او بندې کړی دی. دوی وایي د طالبانو استخباراتو مولوي قنات د سه شنبه پر از لخپلی وزوی سره په ناڅرګند دلیل لخپل کور بوته. د طالبانو د حکومت استخباراتو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د یو شمیر نورو دینی عالمانو د نیولو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
د افغان دینی عالم مولوی عبدالقادر قانت خپلوان او نږدې ملګري ادا کوي چې د طالبانو استخباراتو نوموړی د څلورم ځل لپاره نیولی او بندي کړی دی. د مولوی قانت یو نږدې ملګري چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې له ښاغلي قانت سره یې د هغه دویم زوی هم نیولی او په خبره یې دا مهال په کابل کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې دي.
د سه شنبه ورځې د مازدیګر څلور نیمې بجې وې چې له کوره یې ونیوه. دی د کابل ښار په 15 ناحیه کې د قصبي سیمې ته نږدې اوسېدو چې طالبان ورپسې یو فیلډر موټر کې راغلل. د ده لاسونه یې وتړل او موټر ته یې واچوه او یو زوی یې هم ورسره ونیوه او ځان سره یې وړه. تر اوسه یې د دلیل په اړه څه نه دي ویلي. مولوی صاحب د شکر تکلیف لري او په زندان کې پاتې کېدل د اندېښنې وړ دي.
د کاس او د مولوی عبدالقادر قانت یو بل خپلوان چې دینی عالم دی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د هغه د زر تر زر خلاصون لپاره اقدام وکړي. د مخکنیو راپورونو پر بنسټ مولوی عبدالقادر قانت او یو بل دینی عالم محمود حسن د روان 2015 کال د جنوري په 28 په یوه غونډه کې د طالبانو د حکومت د مشرانو لخوا د واک د انحصار په اړه د ویناو له امله نیول سوي وو. دغه شان د نوموړي د نیول کېدو راپورونه د 2024 کال په اکتوبر میاشت کې هم خپاره سوي وو، خو د طالبانو حکومت د نوموړي د نیونو دا راپورونه نه رد او نه تایید کړي وو. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د مولوي قانت د تازه نیول کېدو په اړه هم د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په تېر جمهوري نظام کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم د دې دینی عالم د نیولو په اړه خبرګون ښودلی او د چهارشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه د هغه د نیول کېدو پر مهال په امنیتي کمره کې د اخیستل سوي ویډیو په خپرولو لیکلي چې مولوي عبدالقادر قانت هغه دینی عالم دی چې د طالبانو پر ظلم او د دوی د مشر ملا هبت الله پر کړنو نیوکه کړې وه. یو ځل بیا د طالبانو د استخباراتو څانګې پورې تړلو کسانو لخوا نیول سوی دی. د یادونې ده چې دوه اونۍ مخکې هم په هلمند کې دینی عالم بشیر حنفي هم یو شمېر رسنیو سره د مرکې له امله نیول سوی وو. د نوموړي خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا کړې وه. دغه شان یو شمېر کورنیو رسنیو بلخ کې د مولوي عبدالقاهر په نوم د یو دینی عالم د نیولو راپور هم ورکړی دی. د هغه په اړه ویل سوي وه چې په روضه شریفه کې د تېرې جمعې په ورځې د غوی په 26 په خطبه کې ویلي وه چې توکم پالنه د اسلامي نظام ماتې ته زمینه برابروي، خو د طالبانو حکومت دا نیونې هم رد یا تایید کړي نه دي. د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړي د دینی عالمانو یا د دوی په خبره هر هغه څوک چې د طالبانو پر پالیسیو نیوکه کوي نیولې د بشري موازینو او انساني کرامت خلاف عمل بولي. له دې ډلې د بشري حقوقو فعال صفی عارفي ازادي راډیو ته وویل:
طالبان هر هغه څوک چې د دوی د پالیسیو او سیاستونو پر څرنګوالي نیوکه کوي، هغه که مدني فعالان، خبریالان، د بشري حقوقو فعالان، عالمان، استادان، روناندي، سیاستوال یا هرې کټګوري کې چې وي، عام کام خلک هم نیسي. ښاغلی قانت هم پر طالبانو د دوی پر سیاستونو د نیوکو له امله نیول شوی، له تورونو سره د طالبانو چلند کې هیڅ ډول اصول او قوانین په پام کې نه نیول کیږي، چې یو همدا کورنۍ او ته د احوال نو ورکول دي.
د طالبانو حکومت مخکې هم د پوهنتون یو شمېر استادان، مدني او د بشري حقوقو خزو او زده کړو د حقوقو فعالان چې د دوی د حکومت پر کړنلارو یې نیوکې کړې وي، نیولې او بندیان کړي چې وروسته یې بیرته خوشي کړي دي.
پراپور کې مو واورېدل چې د طالبانو استخباراتو دینی عالم عبدالقادر قانت نیولای دی. په دې اړه د بحث لپاره د پوهنتون استاد او د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړی فضل هادي وزین همدا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. وزین صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د ښاغلي قانت د نیول کېدو علت به ستاسو په فکر د پخوانۍ څرګندونې او مرکې وي، او کې تازه کوم څه ویلي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ درس کوم چې مولوی صاحب عبدالقادر قانت زلجدی نه پیژنم، او مولوی بشیر احمد حنفی دواړه هغه چې په هلمند کې نیول شوی، دا دواړه ډیر ښه علما دي. دا د نجونو د تعلیم حق پاک له دوی څرګندونې کړي دي، زر نور نصیحتونه کړي دي، زه انتقادات لري حکومت ځینې پالیسي باندې. نو د دې عالمانو نیول کېدل زه ګمان کوم چې دا د دوی د خیر خواهانه او د سواندې نه چې دوی نصیحتونه کوي حکومت ته او ځینې پالیسي باندې نیوکې کوي، دا د هغه نتیجه ده. کنو دوی نه جنگ سلار دي، نه ټوپک لري، نه خلک جنگ خو ته رابلي، نه مسلح مقاومت او جنگ ته رابلي. دوی ډیر په مسالمت آمیز شکل، ډیر په نرم لهجه د حکومت ته توصیه کوي، نصیحت کوي د خیر خواهۍ لپاره چې دا وطن یو ځل بیا مشکلات سره مخ نشي. نو حکومت ته پکار دي چې د علماو دا پریږدي چې د خپل دینی رسالت دوی ادا کړي. الله تعالی د علماو پاک له وایي چې الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. ان علما دا چې هغه د خپل رسالت په ادا کولو کې د پیغدین پیغام رسولو کې به هیڅ چانه دوی نه ویریږي. حکومت د خیر د چې بل داده سي غوونه دوی باید خاموش نه کړي. دیني و کې انتقاد حق دا یو ډیر شرعي او مدني حق دی، او دا د حکومت او د وطن او د هیواد په خیر د چې د خلک د خبره وکي. کدی د زی دا د نیول او جیل ته چول دا لړۍ دوام وکي، زه کوم ان کوم چې دا ډیر خطرناک پایلې لري. نه هر حکومت چې علما سره په ټکر کې واقع شي وي هغه پایلې خنه ده.
وزین صاحب، مخکې هم ډیر آلمان موږ لیدلی دي پر ټولنیزو شبکو مخصوصا او پر ټلویزیونونو، هم په کورنیو ټلویزیونونو چې انتقادونه یې کړي دي، هم د نجونو د ښوونځیو د بندیز په برخه کې او هم په نورو مسایلو باندې دوی انتقادونه کړي، مګر هغه نه دي نیول شوي. فکر کوي په قانت کې، مولوي قانت کې څه داسې ځانګړي و چې د طالبانو استخباراتو دی نیولی دی؟
ګورې دا سر مواز مولوی خانت نه دی کنه. څو ورځې مخکې په روزه کې دی مولوی صاحب عبدالقاهر د خطبې د جمعې خطبې په جریان کې هغه کوی، یعنی هغه مداخله وشولته او ډېر بې نظمي رامنځته شو. همدغسې مولوی صاحب عبدالقادر قانت مخکې هم دا نیول شوی و. دا مولوی عبدالقادر قانت چې کله هم د امریکایانو د اشغال په وخت کې چې دغه سو هغه کېدله، ظلمونه کېدله، بمباردونه کېدله، خلک وژل کېدل، دوی په هغه وخت کې مواز جګوله حکومت ته ویل چې داسې کار ونه کړي. تاسې هر هغه چې یعنی اخلاقي مفاسدو په مقابل کې دوی دا مولوی بشیر احمد حنفي چې په هلمند کې دی، دا د اظهار محصل هم د په عین حال کې ډېر بااستعداد او ډېر یعنی ډېر ښه نظریات لري، د خیخوایي نظریات لري، مدرسه لري په هلمند کې. یعنی زده زنه پیغم چې دا حکومت ولی دسی به حکمتی کوي ولی دسی به بغوري کوي چې دسی خلک چاغه د خیرخواهی دی د نصيحت کوي هغه دوی جیل کې چې زندان کې چې
وزین صاحب زغورم باندې باندې تاسو نظر وکړئ
د غلو د غلو د قاتلانو د هغه ځای ته نه دی علماء او دانشمندان او پوهان
په همدې موضوع غواړم چې تاسو نظر واخلم خغلې وزین چې د طالبانو د استخباراتو هدف په دې کې څه کېدلی شي دینی عالمان ولې د انسیبی
دا بالکل دا کېدلی شي استخبارات دا کېدلی شي د لپاره چې نور علماء وویریږي او باندې نه روب او ارهاب هغه شي چې دا نور خلک د نور خلک وډر شي او د حق خبره ونه کړی شي یعنی خپل هغه نصيحت دی یا انتقاد دی چې غم ډیر په خلفاس ډیر په دل زړه سوندې په دل سوزې سره دا کې د شم دې د پاره چې خلک نور دی هغه نه کې دا نور انتقاد ونه شي کړی یعنی یا نصيحت ونه شي کړی دا دغه یوازې نه هغه هم دغه نو
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدر منوریدونکو د پوهنتون استاد او د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړی فضل هادی وزین و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه ورځ د ازادي رادیو پروګرامونه اوري د میدان وردګ ولایت یو شمیر بنوال چې ډیرې د منو باغونه لري وای وچکاله بنونه سخت ځپدي دي او ان وچوي دي دوی وای د کاروزونو او بوچي دي او کوم باغونه چې اوس شنه هم دي د سولري برخنا پرمټ د جوړو څنګه په واسطه وبکیږي دوی د طالبانو له حکومت تغوري چې چکټمونه ورته جوړ کړي او همدارس د اوبو بندونه ورته ورغوي
نو د کلونو کلونو بغونان تقریبا د ډاکټر صاحب عبدالوکیل د زراعت خونی وزیر په وخت کې شو بغونم د وشکوري لپاره وچ
د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالي اوسیدونکو او بنوال هدایت الله سادات وو نو موري ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې د منو د باغونه د کاریزونو د وچیدو لامل او چوي دي
دلته د موږ باغونه چې کوم باغونه چې کارزه وبته هي تقریبا پاک وچوي هیڅ باغ پته نه دی البته چې ځکه د کارزه وبو چوي نو باغونون ډیر متضرر شول دلته نقصان نه وکړل د کلونو کلونو تکلیفونه د خور سره خور شول
دا یوازې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ نه دا چې وچکالی پکې د خلکو باغونه وچ کړي بلکې د دې ولایت د اوسیدونکو په خبره ډیره ولسوالیو کې دا حال دی د چک ولسوالۍ اوسیدونکو او بنوال عبدالحمید فیضانی خپل د مرنو د باغ کیسه کوي
په لمو تر کول تقریبا 40 پورې ونه درلودلې هغه مو د بده کمبوت لا وجه وېسته د تا ورته خلکو نور هم دغه بغونه هم د وشکلې لامل وشي او هم خپل ونه وېسته او بعض شکم پاتوي وی هغه یوړل په کروندو کې چې هغه په شمسوي باندې برخېږي هغه د کیناولې
د چک ولسوالۍ بلوسیدونکو او بنوال بلال همدرد وایي تیر کال کافي ورښتونه ونه شول نو ځکه خلک سکه له وچکالي ډیر کړيږي
څوار لسو درې کال په جریان کې وره ونه شو په زمي کې نو د ورښت کچه هم نهایي ټیټ حته راولېدلې و نو په افغانستان کې وچکالي د دغه هم ورده ګولات ډیر شدید وچکالي سره مخامخ دي د خپل کم په ساحه لپاره چې مثلا دغه باغونه دیغه لپاره دی د مزکی لاندې به څه استفاده وکړو د وچکالۍ لامل نو د سولر یا شمسي پوسټه د اوبو راباسي چې متاسفانه د اوبو سطح د 200 نورم چټي
د باغلنونکو د طالبانو حکومت او د کرنې په برخه کې لملاتړو نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته په خرونو کې چګډمونه او د غشان تغذیوي بندونه جوړ کړي چې د ژوړو څاګانو اوبه تغذیه شي دوی د واورو او بارانونو د اوبو په مدیریت هم ټینګار کوي وایي کده هرڅه ونه شي نو لري نه د ژوړې څاګانې هم وچی شي دوی پاتې بڼونه هم د وچکالۍ لامل ویجاړ او ان خلک د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ شي د باغلنونکو د دې ستونزو په اړه مو د میدان وردګ ولایت لپاره د طالبان حکومت د کرنی رئیس نیاز محمد عابد و پخت نو موري ستونزې تایید کړه او په لن ډولي ازادي رادیو ته وویل چې دوی د برخه کې هڅه کوي دا چې سکل بعد میدان وردګ ولایت د میوه د بنونو په ځنګړي ډول منو حاصلات څنګه وي اټکلیلا نشي کېدی خو تیر کال د دغه ولایت د کرنی رئیس رسنیو ته ویلي و چې په میدان وردګو کې د مڼو حاصلات 150,000 میټریک ټونه و. په میدان وردګو ولایت د بیلابیلو میوو په ځانګړي ډول د مڼو د حاصلاتو په برخه کې او د پام وړ ولایت دی، او نه یوازې دا چې په هیواد کې دننه پراخ مصرف لري، بلکې بهر ته د افغانستان د تازه میوو د صادراتو مهمه برخه هم جوړوي. د یادونې ده د میدان وردګو ولایت بڼوال داسې مهال د وچکالۍ له امله د خپلو باغونو د وچېدو خبره کوي چې نږدې 10 ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي و افغانستان څه کلام او صد نټیټې کچې ورښتونو سره مخ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په واشنگتن ډی سی کې د اسرایلو د سفارت دوه کارکونکي د دې ښار د یهودیانو موزیم ته نږدې په ډزو وژل شوي دي. پولیسو د دې ډزو په تړاو د یو شکمن کس د نیولو خبر ورکړی، او د اسرایلو لومړی وزیر د دې هیواد په ټولو سیاسي نمایندګیو کې د شدید امنیتي تدابیرو امر کړی دی. د موضوع جزئیات اجمل اند اوروي.
په واشنگتن کې د اسرائیل د سفارت دوه کارکونکي د دغه خار د یهودانو یو موزیم ته نږدې په ډزو وشل شوی. پولیسو د ډزو په تړاو د یو مشکوک کس نیولو خبر ورکړی، او د اسرائیل لومړی وزیر د دغه هیواد په ټولو سیاسي نمایندګیو کې د شدیدو امنیتي تدابیرو امر کړی. دا برید د چهارشنبې په شپه د یهودانو موزیم ته نږدې شوی. د پولیسو په وینا قربانیان په همدې موزیم کې له یو لړ مراسمو راوتلي وو. د واشنگتن ډی سي د پولیسو مشر پاملا سمیت ویلي بریدګر پر څلورو کسانو ډزې کړې چې پکې یو نارینه او یو ښځه وژل شوي. اغلی سمیت زیاته کړې چې مشکوک کس نیول شوی، او له لومړنیو معلوماتو او څېړنو معلومه شوې چې نوم یې الیاس رودریګز، عمر یې 1.5 کال او د شیکاګو اوسیدونکی دی. نوموړي وویل مشکوک کس له برید مخکې د موزیم له ودانۍ سره نږدې لیدل شوی و، او د نیول کېدو پر مهال یې فلسطین دی آزاد شي شعار ورکوه. د واشنگتن پولیسو او د امریکا فدرالي پولیسو اف بی آی د برید په تړاو د څېړنو د پیل خبر ورکړی. په واشنگتن کې د اسرائیلو سفیر په یوې خبري غونډه کې وویل چې وژل شوي دواړه یوه ځوانه جوړه وه چې تازه نامزد شوي وو، او غوښتل یې خپلو کې واده وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پیښې قربانیانو کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې، او برید یې د یهود دښمنۍ پر بنسټ بللی. نوموړي په خپله ټولنیزه شبکه تروت کې لیکلي دغه وحشتناکې وژنې چې په ښکاره ډول د یهودو د دښمنۍ له امله ترسره شوي باید سمدستي پای ته ورسیږي. کرکه او افراطیت په امریکا کې ځای نه لري. دا اسرائیل ولسمشر هم دا برید غندلی، او هغه یې د کرکې ډک او د یهود دښمنۍ پر بنسټ یو عمل بللی. د اف بی آی مرستیال مشر ډان بانجینو ویلي چې لومړنۍ نښې ښیي چې دا قصدي او د تاوتریخوالي یو برید و. په ورته وخت کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم امر کړی چې د دې هیواد سیاسي استازولیو ته د اضافي امنیتي تدابیر ونیول شي. نوموړي هم دا برید د یهودو د دښمنۍ ویرونکي بیا او د اسرائیل په وړاندې د وحشیانه پارونو پایله بللې ده. یو شمېر نورو اسرائیلي چارواکو هم دغه برید د یهود دښمنۍ له کبله بللې. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې د یهودانو د موزیم مراسم د یوې امریکایي یهودي کمیټې لخوا جوړ شوی و چې د یهودو د دښمنۍ پر وړاندې مبارزه کوي. په رپورټ کې راغلی چې د دې مراسمو بلنه په انلاین ډول د ځوانو ډیپلوماټانو د هرکلی او د 22 تر 45 کلونو پورې د یهودي متخصصانو د واشنگتن د ډیپلوماټیکي ټولنې د غړو غونډې تر عنوان لاندې خپره شوې وه. خو د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یو ګډونوال له قوله ویلي چې دا مراسم بشردوستانه مرستو ته ځانګړي شوي وو. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د برید په اړه له امریکایي چارواکو سره په تماس کې دی.
لا خبرونو ور اخوا
به هم د افغانستان اړوند مطالبه تورزو. د ډلېز امنیت د تړون سازمان یا سی اس ټي او سرمنشي وای دوی په 2018 کال کې افغانستان سره د تاجکستان پولې ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو لګل پیل کړی. د دې سازمان سرمنشي ویلي دا پلان په بشکیک کې د پارلمان د وروستۍ غونډې په ترڅ کې نیول شوی دی. خو د ډلهییز امنیت د تړون سازمان د دې پروګرام په پلي کولو سره د څه په لټه کې دی؟ جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې ځینې ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او د هغوی د ګواښونو په اړه اندېښمن دي، د ډله ییز امنیت تړون سازمان سی ایس ټی او په دې وروستیو کې د دې ګواښونو سره د مبارزې لپاره د پروګرامونو د پیل اعلان کړی دی. د دغه سازمان سرمنشي د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې د پارلمان په وروستۍ غونډه کې ویلي، دوی به له افغانستان سره د تاجکستان سویلي پولې ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو استول پیل کړي. ایمانګالی تسما ګامتوف ویلي چې دا پریکړه د هغه ستراتیژیک پلان په چوکاټ کې سوی چې په 2040 کال کې په استانا ښار کې تصویب سو، چې موخه یې د افغانستان له خاورې د رامنځته کېدونکو امنیتي ګواښونو، د ترهګرۍ، مخدره توکو او وسلو قاچاق سره مبارزه ده. ایمانګالی ټینګار وکړ چې دا پروګرام به په 2026 کال کې پیل شي. د ډله ییز امنیت تړون سازمان سرمنشي د سیمه ییز ثبات ملاتړ لپاره له افغانستان سره د دغه سازمان د غړو هیوادونو، د بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماتیکو تعاملاتو پراختیا ته په اشاره سره زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د اوږدمهاله سیاسي عامل په توګه تثبیت سوی دی. که څه هم د ډله ییز امنیت تړون سازمان له افغانستان سره خپل ډیپلوماتیک تعاملات د سیمه ییز ثبات ملاتړ لپاره بولي، خو ځینې افغان سیاسي او پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې د دغه سازمان غړي هیوادونه له دریو زیات کلونه کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو تر څنګ د نورو ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښمن دي او هڅه کوي چې له افغانستانه د ګواښونو مخه ونیسي. د سیاسي چارو او ترهګرۍ ضد برخې پوه نثار احمد شیرزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د نیم کال نه رئیس دوی په غلطه پالیسي وغوښتله چې دغه ډلې او طالبان په خپل واک ونیسي، او د سازمان ملل متحد کنوانسیونونو په خلاف هم دوی سره یو تعامل ونیوله، خو بیا هم دوی اعتماد نه کوي، اعتبار نه کوي، پوهیږي چې د طالبان لوی برنامه منځنۍ آسیا نامن کول ده، او غواړي دا هیوادونه چې خپل سرحدونه افغانستان سره مستحکم کړي او خپله نگرانی رفع کړي.
د تېر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری هم وایي چې په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترهګرو ګواښونو د سیمې او له هغې هاخوا هیوادونه اندېښمن کړي دي.
ممالک منطقه و فرامنطقه زیده لقضی افغانستان
په سیمه او له هغې هاخوا هیوادونه چې د افغانستان په مسله کې لیوالتیا لري هم خپلې اندېښنې لري، او له دې سیمې د ترهګرۍ ګواښ احساسوي. دا ګواښونه چې د وسلو، مخدره توکو او د انسانانو قاچاق پکې شامل دی، د یوې نړیوالې اجماع پرته ستونزمنه ده چې یو شمېر هیوادونه یا د هیوادونو یوه ډله یې پر وړاندې مبارزه وکړای شي.
د ډله ییز امنیت تړون سازمان مخکې د تیر کال په دلو میاس کې هم له افغانستانه د ترهګرۍ او مخدره توکو د قاچاق د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې وه، او ویلي وه چې په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او دغه هیواد د ترهګرۍ او مخدره توکو د قاچاق د ګواښونو سره مبارزه کوي. د دغه سازمان سرمنشي ایمانګالی هغه مهال ویلي وه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه لا هم افغانستان کې د ترهګرۍ، سخت دریځۍ او د مخدره موادو د قاچاق له ګواښونو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ډله ییز امنیت تړون سازمان د وروستیو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو هغه مهال د سرحدونو په اړه د دې سازمان اندېښنې بې بنسټه بللې وې او ویلي وه چې افغانستان کې ټولیز امنیت شته او تعهد هم شته چې د افغانستان د خاورې به د هیڅ هیواد پر وړاندې هیڅ ډول اقدام ته اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې له افغانستانه د ترهګریزو ګواښونو او د مخدره توکو د قاچاق په اړه د اندېښنې داسې مهال دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو تازه د چهارشنبې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ناستې ته وویل چې د دغه هیواد حکومت یو ځل بیا د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په لیست کې د طالبانو د شاملولو احتمال څاري. د ډله ییز امنیت تړون سازمان چې په 2002 کال کې تاسیس سو، د ارمنستان، بیلاروس، قرغزستان، قزاقستان، روسیه او تاجکستان هیوادونه پکې شامل دي، او د افغانستان پر ضد لای جمهوریت نظام د دې سازمان پخوانی څارونکی غړی و.
قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه پای ته نږدې شوی یو. د دې خبري مجلې تر پای ستاسو له غږیزو پیغامونو سره ځو. تاسو لا پیغامونو
زه محمد امین د افغانستان د زابد ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د ماجرت شپې ورځې سبا کوم د تزمر ژوند ډیر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره میز د سراوړنې نشته، او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخله ورکی. زه دا ورن چارواکو سره هیڅ کوم زموږ سره مرسته وکړي، نو موږ دا وخت نه شو کولای افغانستان ته بیرته انتقال شو یا ودار شو.
زه ګلالي حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم.
نو ما د ازادي راډیو کارکونکو دا یله د ورور د پاکستان ظلمونه ته وګورئ چې پاکستان ظلمونه د ظلمونه کوي چې د افغانانو تر غاړو کشي تر پټوانو کشي نو اخیر ظلمونه نه کوي که دا ظلمونه کوي تقریبا اخیر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بې اثاره نه د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپارو وکړله یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نورت معلومه دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي نو ما نړۍ واز دا هیله چې باید د افغانستان مجر ظلم نه وکړي
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده دغه ته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې او خزی او ماشومان دی ورسره دلته د چا لس ورځې کیږي پراتی د چا پنځه لس ورځې کیږي پراتی نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو چې ورشي ورته پاسګاته ورشي پولیسو ته تاویلی دی ناخلی بیزتی درکیا بد رد درتویا نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغلته زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی ناخلی پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بله نخره
ستاسې پیغام ستاسې نظر